تر څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان افغانستان ته په سفر کې د هیواد له سرپرست وزیر اسدالله خالد او د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. ښاغلی شانهان له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه خبرو شوو راپورونو ته په اشاره وویل چې دته تر اوسه سپینې ماڼۍ له د هیواد د ځواکونو د ایستلو امر نه دی کړی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په ننګرهار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د ترهګرې جیش محمد ډلی دوه غړي نیولې دي. دواړه غړي د پاکستان اتباع ښودل شوي دي. افغان امنیتي چارواکي د تخار ولایت د کوکچې سیمې په ولسوالیو کې په پیل شویو تصفیوي عملیاتو کې د بریاو خبر ورکوي. د سرپل چارواکي بیا وایي د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وروستیو نښتو کې نه وسلوال طالبان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. هغه دوه مولداوي پیلوټان چې په افغانستان کې یرغمل شوي وو له درې نیمو کلونو بند تېرولو وروسته خوشې شوي دي. دا خبره د مولداویا ولسمشر ایګور دودان نن د هیواد په پلازمینه کشینوف کې خبرلان ته وکړه. هغه وویل چې د څو میاشتو خبرو اترو په نتیجه کې دواړه پیلوټان دوه ورځې مخکې خوشې شوي او اوس د مسکو په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په مراسمو کې پر امریکا سخت انتقاد وکړ. حسن روحانی نن د تهران په میدان ازادي کې د وینا په ترڅ کې وویل چې د ایران شاهي نظام چې د امریکا له ملاتړه برخمنو دا هیواد سره ویشلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پنځو اروپایي هیوادونو ته سفر پیل کړی دی.
او اکرام الله اکرام د نن ورځې سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ بورډ وایي چې د شفیق الله ستانکزي پر ځای اسد الله خان د دغه بورډ د نوي سرپرست اجرایوي رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ عمومي رئیس سجد الله فضلي نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دوی په وړاندیز او د ولسمشرۍ ماڼۍ په تایید د پخواني اجرایوي رئیس ښاغلي ستانکزي پر ځای اسد الله خان سرپرست ټاکل شوی دی. اسد الله خان له دې وړاندې په کرکټ بورډ کې د لوبغاړو د غوروي کمیټې غړی پاتې شوی او په یو شمېر نورو برخو کې هم کار کړی دی. د یادول وړ ده چې شفیق الله ستانکزي له تیرو څلورو نو راهیسی د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د نجونو د فوټسال د ژمنیو سیالیو په پایلو کې استقلال افغان کلب ته 3-0 په وړاندې په ماتې ورکولو سره دغه سیالیو اتلولي خپل کړه. د دې فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد سیالۍ د مرکز کابل د 12 لوبډلو ترمنځ یو ونی وړاندې پیل شوې چې نن پای ته ورسېدي. خاغلی شاداب وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل او ورزش ته د نجونو هڅول دغه سیالیو لوی هدفونه وو. او د هسپانیا د فوټبال په لا لیګا سیالیو کې تیر شپه ګارد بیل د ریال مادرید لپاره سلم ګول هم ووهه او په دې سره یې لوبډلی اتلتیک مادرید ته ماتې ورکړه. ریال مادرید په روانو سیالیو کې و لوبې کړې، شپږ ګټلې او یوې د بارسلونا سره مساوي پای ته رسولې ده.
د مشران جرګې د اداري هیات ځینې غړي له طالبانو غواړي چې د حکومت د سولې وړاندیزونه ومني. د دې جرګې مرستیال منشي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني په کابل کې طالبانو ته د دفتر په دور کولو په ژمنې سره سولې ته د حکومت ژمنتیا ثابته کړه. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
وروسته له هغې چې د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ چې کابل کې طالبان ته د دفتر ورکولو او د هغوی د امنیت ټینګښت ته حاضر دی، د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي فکر نه کوي چې طالبان به د حکومت دغه وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. د دغې جرګې مرستیال منشي فیصل سمی د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که طالبان د حکومت دغه وړاندیز ته ځواب ووایي، د سولې د مذاکراتو په پروسې به مثبت اغېز وکړي.
هغه خبرې چې پرون ولسمشر وکړي یو مثبت ګام دی. البته په افغانستان کې د سولې لپاره په دې شرط چې طالبان دا درک کړي او حاضر شي چې له حکومت سره مذاکره وکړي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي د حکومت هیڅ یو غږ ته طالبانو مثبت غبرګون نه دی ښودلی.
ښاغلی سمی په دې تړاو چې طالبانو د حکومت غوښتنو ته کله هم مثبت ځواب نه دی ویلی وایي چې دغه ډله لا هم په تصمیم نیونه کې خپلواک نه ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د یکشنبې په ورځ د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ نه د لیدنې پر مهال وویل چې د دوامدارې سولې د ټینګښت لپاره آن له خپل سر هم تیر دی. هغه دا هم وویل چې چمتو دی په کابل او بل هر ځای کې طالبانو ته دفتر ورکړي او ساتنه ترې وکړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین تېره ورځ ټویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د مسکو په وروستۍ ناسته کې دغه دفتر په رسمي کېدو خبرې کړي. هغه د ولسمشر غنی وروستیو خبرو ته په اشاره وویل چې محمد اشرف غنی غواړي اصلي موضوع بدله کړي او د سولې هڅو ته زیان ورسوي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی صالح محمد صالح وایي حکومت باید لومړی له طالبانو سره د مستقیمو مذاکراتو هوکړې ته ورسیږي او بیا د دوی د دفتر پر څرنګوالي خبرې وکړي. دا وړاندیزونه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري په داسې حال کې مطرح کیږي چې لا هم طالبان له حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته چمتو نه دي او ویل کیږي چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني. په ورته وخت کې سیاسي کارپوه ناصر شفیق وایي که په کابل کې د دفتر د جوړولو وړاندیز د دغې ډلې له لوري ومنل شي د سولې د مذاکراتو د پرمختګ لپاره به یو مثبت ګام وي.
زه فکر کوم چې طالبانو ته په هیواد کې دننه که ډاډمن امنیت تامین شي او په دې اړه نړیوال ضمانت هم شتون ولري نو زه ټول نه خبره دا ده چې په هیواد کې دننه د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره یو دفتر شتون ولري.
افغان حکومت په داسې حال کې طالبانو ته په کابل کې د دفتر د پرانیستې وړاندیز کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې په تړاو ډیری خبرې په قطر کې د دغې ډلې په دفتر کې شوې دي. هغه ځای چې په راتلونکو څو ورځو کې به یو ځل بیا د طالب استازیو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو شاهد به وي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د شفاف انتخابات بنسټ یا ټیفا چارواکي د انتخاباتو د قانون د تعدیل مسوده حکومتي ګڼي او انتقاد ورباندې کوي. دغه بنسټ مشر نن ازادي راډیو ته ویل په دغه طرحه کې تر ډیره د ولسمشر صلاحیتونه زیات شوي. تفصیل د ناجی سپیڅخه.
ورسته له هغه چې افغان ولسمشر د انتخاباتو د قانون د تعدیل د طرحې د چمتو کېدو خبره وکړه، د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه دغه طرحه حکومتي ګڼي او پرې انتقاد کوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده د دوشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل دغه موضوع د انتخاباتو څارونکي بنسټونه اندېښمن کړي دي.
متاسفانه مور نگران سخته کې
په خوشحالۍ سره چې دغه طرحې موږ اندېښمن کړي او حکومت چې وړاندې شوې تر ډېره حکومتي ده او د ولسمشر صلاحیتونه پکې زیات شوي چې خپل ولسمشر هم د راتلونکو انتخاباتو نوماندی. دا وضعیت زموږ د جدي اندېښنې وړ ده.
ټیفا په دغه مسوده کې د بدلون راوستلو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه په یو مشورتي ناسته کې وویل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه چمتو شوې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې د کاندیدانو د دوی د استازیو او سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ له مشورو وروسته پریکړه وشوه چې د دغې طرحې په څرنګوالي به یوه تخنیکي کمیټه کار وکړي او تر راتلونکو ورځو پورې به بشپړه شي. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه شان ویلي چې دغه طرحه به د ولسمشر د تقنیني فرمان پر بنسټ د اجرا وړ وګرځي. په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع وروسته له هغې توده شوه چې د ولسي جرګې انتخابات ګڼو ستونزو او نیمګړتیاو سره ترسره شول. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست وایي که څه هم د انتخاباتو د قانون د تعدیل مسوده له دوی سره نه ده شریکه شوې، خو دوی په انتخاباتي نظام کې د هر ډول اصلاحاتو هرکلی کوي. د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله هم د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته وویل په انتخاباتي قانون کې به مهم او لازم اصلاحات رامنځته شي.
د انتخاباتو قانون په تعدیل کار روان دی او ډیر ژر به یې له خلکو سره شریک کړو. هڅه دا ده چې د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات راشي سو په اساس یې راتلونکو انتخاباتو لپاره یو بهتره او ښه سیستم جوړ شي.
خو له بلې خوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي ښه به دا وایي چې د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل د مسودې په اړه د دوی نظریات هم اخیستل شوي وای. د ولسمشر مرستیال ویان سمیم عارف بیا ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د قانون د تعدیل په مسوده کې د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د ټولو خواوو نظریات په پام کې نیول شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د اورزګان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د اورزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې ځینې سیمې بیرته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغلې دي. امنیتي چارواکي وایي چې د لارې په اوږدو کې تیره شپه جګړه شوې ده. شریف الله شرفت او په دې اړه نور تفصیل.
د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی نن دوشنبه ماپښین مهال ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه وسلوالو طالبانو د یادې لارې پر سر د سرخوبي تاورد بلاغ په سیمه کې پر تازه جوړو سوو میشتو امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کړي چې پر مهال یې یو افغان سرتېری وژلی او 15 تنه یې نور ټپیان کړي دي. کریمی وایي په یاده سیمه کې میشتې امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو سکوت کړي او یادې سیمې یې نیولې دي. د اورزګان ولایت د ولایت مقام مسولین په دې اړه نه خبرې شي، خو د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین بیا پر یاده لاره جګړه مني، خو وایي چې یاده جګړه د کندهار په مربوطاتو کې سوې او دوی په اړه معلومات نه لري. د دغه ولایت د پولیسو مشر جنرال محمد اعظم هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د اورزګان په مربوطاتو کې د یادې لارې پر سر امنیت یو کومه ستونزه نشته.
کومه سیمه چې د اورزګان ولایت مربوط ده هلته مکمل امنیت ده، خلک تګ راتګ کوي چې هیڅ نو مشکل نشته. د کندهار په سیمه کې دی
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز افغان پوځیانو خبر ورکړ چې یا د لارې تر 12 ورځو عملیاتو وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې او د ترافیکو پر مخ خلاصه کړې او خلکو ته یې ډاډ ورکړې و چې په ډاډه زړه د تګ راتګ پرې کوي او تر څنګ یې ژمنه کړې وه چې د یادې لارې امنیت به دا ځل د تل لپاره ساتي.
د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو له کبله د روغتیا وزیر د نړۍ د غوره وزیر جایزه ترلاسه کړې ده. ناجیه صافی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د واکسینو تطبیق د مور او ماشوم مړینه کې کموالی او 90% خلکو ته د لومړنیو روغتیایي خدماتو وړاندې کول له هغو مسایلو شمیرل کیږي چې د روغتیا وزیر جایزه واخیسته. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیټې له څېړنو وروسته ښاغلي فیروز ته جایزه ورکړه.
د اساسي برخې خدمات صحي زیاتره شوه د افغانستان در مخایسته.
د تیرو کلونو په پرتله په هیواد کې صحي خدماتو ته لاسرسی ډېر شوی. دغه مسله خپل د مور او ماشوم د مړینې د کچې په کمیدو کې خپل رول درلود. همدارنګه په هیواد کې په بریالیتوب سره د واکسین پروګرام پلي کول چې یوازې تیر کال نږدې 1,000,000 ماشومان واکسین شول له هغو لاسته راوړنو دي چې کمیټې په دې برخه کې څېړنه کړې او کتلې دي څومره بدلونونه چې راغلي. د همغه معیار په اساس ښاغلي فیروز ته د غوره وزیر جایزه ورکړه.
د غوره وزیر جایزه هغو وزیرانو ته ورکول کیږي چې خلکو ته د روغتي اړتیاو پوره کولو لپاره غوره خدمتونه ترسره کړي وي. د جایزې ورکوونکي کمیټې ویلي د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ته د مور او ماشوم د مړینې د کچې د راټیټولو او لومړنیو روغتیایي خدماتو د پراختیا له امله دغه جایزه ورکړل شوې ده. د بدسل کې ده چې لا هم د هیواد په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې ګڼ شکایتونه موجود دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي چې 30% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې وویل روغتیا وزیر ته د جایزې ورکړه په دې معنی نه ده چې په هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د رسولو په برخه کې ستونزې هوارې شوې دي.
دا د افغانستان د خلکو لپاره د ویاړ ځای دی چې روغتیا وزیر ته د نړۍ په کچه د غوره وزیر جایزه ورکول کیږي. د ادارې د خپلو څیړنو په اساس دا جایزه ورکړې ده، خو دا په دې معنی نه دی چې د هیواد ستونزې هوارې شوي، بلکې دا په دې معنی دی چې کوم امکانات چې د دولت په واک کې ورکړل شوي په دغه وزارت کې ترسره شوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د نړۍ د غوره وزیر د جایزې لپاره د افغان حکومت له لوري معرف شوی و. دغه جایزې ته له 130 هیوادونو 3000 وزیرانو نمونه کړیو.
او اوس د الیاس د یو راپور کې اوري چې د هلمند یو 102 پټو بند شوونځي څخه درې نوی پرنيستل سوي دي.
د هلمند په شوونځي کې چې تازه د زده کوونکو پر مخ پرنيستل سوي دي، یو شمېر داسې مکتوبونه هم ول چې د تیرو دریو لسیز رئیس د زده کوونکو پر مخ تړلی ول. د هلمند په هنی رئیس محمد داوود چا سفری وای ک په خوانی مسولونو هڅه کړی وای او د پهونی په برخه کې د بیطرفي میکانیزم تر طالبانو رسولی وای او د هغوی سره په دغه لنجدي خبرې کړې وای. له وړاندې به هغه بند شونځي چې د ده او ادارې په حال زلو اوس پرانیستل سول په خوا د زده کوونکو پر مخ خلاصې وای.
یو ولسوالۍ په چې د باغران ولسوالۍ د چاغه په مطلق ډول باندې تر انقلاب راته ګورسته بیا هلته شونځي نو فعال شوی، تشکیل کور کول شوی یوازې په نوم باندې وو او هغه تشکیل هم په ښار کې مدغم شوی او فاتح ښوونځی نو فعال شوی. موږ په وطن کې په بغران ولسوالۍ کې لومړی ښوونځی پرانیستو. که څه هم بغران ولسوالۍ کې انشاءالله اوس د دې ته لار هواره شوې ده، فرصت شتون لري چې موږ نور ښوونځی هم پرانیستو.
د پوهنې رئیس وویل که د هلمند د بندو ښوونځیو له دې جملې د بغران د مکتبونو په اړه چې څو میاشتې وړاندې پکې دوه وروسته له دیرشو کلونو پرانیستل شول پخوا هلې ځلې سوي وای، ستونزمنه نه وه. اماده دا پړه د پوهنې په برخه کې د وخت پر مسؤلینو واچوله. د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل د دوی د ښوونځیو په وړاندې ستونزه یوازې نامنی نه ده چې یو شمېر یې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي، بلکې د حکومت لخوا د غیر متوازن انکشاف مسله بله ستونزه ده چې ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې درسونه وایي.
دا چې د متوازن انکشاف انډولیس پرمختګ چنو د دې لامل د هلمند ډېر ښوونځي تعمیرات نه لري، خو اوس په دې برخه کې کار شروع کړی دی. ډېر ژر به په هلمند کې د یو څلوېښت ښوونځیو د بنسټ ډبره کېښودل شي، دا یو خوش خبري. اوس هم فعلا د دا مهال د اتو ښوونځیو چارې پیل شوي دي چې فعلا کار روان دی. د ځینو کار کېږي چې په مختلفو برخو، ځینې د پیش ساخت په دي، ځینې ساختمانی دي، او په داسې سیمو کې کار پیل شوی دی چې هلته هم تووې په څلور لسیزو کې هلته کار نه دی شوی.
دمګړی د هلمند زده کوونکي تر یو نیم میلیون ډیرو کتابونو ته اړتیا لري چې د چارواکو په خبره 200,000 نوي کتابونه ورسره ژمنه سوي دي چې لا نه دي رسیدلي. د پوهنې د ریاست دغه بېساره اقدام چې په لنډه موده کې دوه نوي تړلي ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستي دي د هلمند د خلکو دار کلی سره مخامخ شوی دی. د هلمند اوسیدونکو وایي تمه لري پات نه شپته نور بند ښوونځي هم ژر تر ژره د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شي.
نو دا به د ټولو هلمندوالو غوښتنه هم دا وي، خو بیا هم د رئیس صاحب دغه نوی رئیس صاحب داود سفاري کور ودان په دې برخه کې کار کړی دی، اوس هم کار کړی دی،
خو ډېر مکتبونه شته چې هغه ودانۍ نه لري په پښو کړنی. زموږ مکتب چې موږ تر دولسم سیم په پرې موږ پر پښو ناستو. دغه رئیس صاحب هم دې ته پاملرنه نه کوله.
هلمند ولایت کې په هغه سیمو کې په هغه ولسوالۍ کې چې په زیات اندازه باندې د ښوونځیو تعداد چې و خپل کم و، یعنی دغه ښوونځي چې وي تړسي وي، مګر په دغه د نوي رئیس په ګمارل کېدو باندې چې دغه نوی رئیس انتخاب شو، د ده په راتګ سره هغه نوي هغه ښوونځي چې مثلا په ولسوالۍ کې تړسي وي هغه ولسوالۍ اوس هم فعاله.
هلمند ته په تشکیل کې 411 ښوونځي ورکول شوی دي چې د پوهنې د ریاست معلوماتو له مخې اوس مهال نږدې 250,000 زده کوونکي پکې درسونه وایي چې له دې جملې 50,000 نجونې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د دې ټولو باوجود د نامنیو، غربت او نه پوهاوي له امله تر 600,000 ډیر ماشومان په داسې سیم کې چې پر زده کړې جوړ دي ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او د زده کړې بې برخې دي. هلمند.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامي خوږو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گرانو اوریدونکو د یو کلی زرغه غونه په ډراما کې مو واوریدل چې د تفتیش ریاست په اداري چارو کې د خزینه او نارینه مامورینو ترمنځ ګډه همکاري او خپل دندو ته وفاداری په یاد ریاست کې د فساد مخاوني و. اوس به واورو چې قاچاق وړون کې زلزلہ په څه حال ده.
ترور بی بی او نازی او خلارا که مدارا وی حالا بیڑا وکی
خدا مرسالی لوری دادا کم دامی پم لاو سند پلاکا تڑولی دا
تروری کسنی تم بوخس پارا چا
نازی لوری چه دا خبر بیاونه کی دوم را می کورا دا غواری خوارلی چه مکلا بوختانا لطانا وسان تکرایم دا او آیا چی آقا زلزله دی دستی خک لکا ترلی دا کنه چی سو خو سخت دا بیریگم
ترور بی بی دا زلزلی نخو ما بیریگا آقا می خک لکا ترلی دا و اسلام اسلام و انتری اخیسته دا
خو که قاچاق بران خبر چی چه زلزله مون نمیل دا کلار را تو بینیسی پیابا تا خبر پسر بادا و
دا دومره اندیخنه خنوی خوب یه هم ایتیاد بکوو
بی ازو خواهی ما چووخ بچوکو یو زل بززله بیا خسامه و ترو با دیه ترو لکه زر دیر اتاکره یم
اتروری مرسل خواهی دومره زنم اور تخوره
وای
اتروری
ما بیری اگر داره یه زم ندیسی دووخ لبخیه نا دیگه مخواهی نا راکه لسته بی غیرتی دغسی جوب لخوبه نهی خدای خدای خیب که ها تره تره اول بیده لکه چی
اترون بی بی اوار خطا نشی از تاسو سرایه ما
اما خود تاویل چه قاشق بران بلار را تنیویلی بی
یوازی ده قاشق بران درزی میدی ناسی زمو قواه و امرید پری کرده دی حالا زرکو ایشا بس زرکو باید دیدی ساین زانو بسو حالا
اوهو دا اسلام څنګه د ماشومانو غوندې خوشحاله ښکاري ته سبب چې د شاله خور غلی غلی ورشم او سترګې پې پټې کړم
مخ دې جار شم تر ګل صفای څنګ ته مې کېنه ګران په مای ګلالۍ ډېره راباندې ګرانه دومره را باندې ګرانه یې لکه ماشومان چې غېږه خلاصه کړي چې دومره تا لاسونه خو په پټه سرګ هم پېژنم چې ته ګلالۍ مېږي
ښځه ته د خپل بیتونه وایه منم ته چې تکړه یې او ولې پېژنده اوس به مې لاسونه ستا له سترګو لرې کړم
مې لرې کوه پرېږده چې همداسې مې سترګې پټې وي
ولې خلک په رڼا پسې مري ستا لکه چې تیارې خوښې دي
نه تیارې مې نه دي خوښې خو چې ستا په لاسونو مې سترګې پټې وي ستا ټولې خاطرې مې ذهن ته راځي
ښه زه نو نور دې د سترګو ازار نه اخلم لاسونه درنه لرې کوم له تا مې نو بیخي شاعر جوړ شوی دی
ګلالۍ ته به خبره نه یې اسلم ډېر بختور دی چې تا غوندې مېرمن لري زه چې ګلالۍ لرم هم شاعر یم او
ښه دا خبرې پرېږده دا وایه چې زه دې ولې باغته راوغوښتم داسې سم د ګلونو موسم هم نه دی چې ګلونه راته ډالۍ کړي او یا
باغته مې ځکه راوغوښتې چې له ګلونو نه ښکلې یو قیمتي ډالۍ مې درته اخیستې ده ها په دې کڅوړه کې ستا ډالۍ ده واخله
صبر چې څه دې راته راوړي دي واه ښکلې قلمونه کتابچې اسلم بې تارې نه شم زمونږ د یوې خورلنې خبره چې زامن غنم دې ډېر شه
ګلالۍ زه پوهېدم چې ته یوه لایقه شاګرد یې له بل هر څه نه قلمونه او کتابچو ته ډېره خوشحالۍ دي
ته ښه وایې خو خدای دې وکړي چې مکتب په خیر خلاص کړم او خپلو خلکو ته خدمت وکړم
غم مه کوه وایي چې روژه نیسي په اختر به واوړې خدای مهربان دی تو کوشش کوه یوه تکړه ماموره او یو معلمه به هم شي
مونی صاحبې اجازه ده
رضا فرزانې لورې هیلې جانې تم راځه چې د ادارې په دروازه را ننوتلی د ګلونو خوشبویي مو له ځانه سره راوړه
مولې صاحبې د ګلونو به زموږ د مکتب د نجونو لخوا ومنئ
وی دا مو ماته راوړي دي
هو مولې صاحبې
خیر یوسی ډېره ډېره مننه زه به همدلته د میز په دا کونج کېدم نو ما کوم داسې خدمت کړی دی چې په ګلونو دې ورځي
وی مونی صاحبې دا څه وایې که ته نه وای موږ د مکتب نجونه به بیا د مکتب خواته قدم هم نه وای راخیستی
په مقصد دې پوه نه شوم
مقصد مې دا دی چې تاسو د نجونو د ازار مخه ونیوه کله یې ولس مو په هغه هلکانو خبر کړه چې د مکتب په لارې کې به نجونې ازارولې
فرزانې لورې دا زما وظیفه وه هر انسان کې نارینه دی که ښځه د علم او زده کړې حق لري هیڅوک یې باید مخه ونه نیسي
باوری دی صاحب شکر دی چې تاسو لرو زموږ ډېرې افسنسیانې د هلکان ولډاله مکتب ته نه راتلې.
ته ښه وایې کلي ولستا دې خدای خیر ورکړي چې جنکیې ته یې د پوهې او زده کړې لاره جوړه کړه.
معاونی صاحب ما ستاسو د درې واړو خبرې ښې په غور سره واورېدې، اوس به زه یو ښه زهری در باندې وکړم.
مدیر صاحب زیر دې په ګول پدل خزرې راته ووایه چې پرې خوشحاله شو.
دا دې درته وایم د معارف ریاست زموږ مکتب ته یو مکتوب رالېږلی دی.
مدیر صاحب د څه شي مکتوب؟ زه خو نه یم پې خبره.
همدا نن راغلی دی، لا څوک نه دي پې خبر. د مکتب اداره او شاګردان تقدیر شوي او ستایل شوي دي.
همدا خبره به پکې وي چې د هلکانو د آزار په وړاندې نجونې شاګردانې را پاڅېدلې وې.
هو، په مکتوب کې لیکل شوي چې د مکتب ادارې او ټولو شاګردانو د نجونو د آزار او سپکاوي مخه ونیوه او د نجونو د تعلیم له مخې یې خنډونه لرې کړل.
دا زوړ دیوال چې نیم نړېدلی د دې شاته غلی درېږم. د ماښام خړه ده، څوک مې نه پېژني. کله چې دوه غوري الوه را ورسېده په مزه مزه به پسې ځم ته وایښه.
بیا هغه ماښام دی زما ناکام دی، داشنا دیدن ته زما ماښام دی.
دا څوک دی
یاره؟ خدای دا ده که خدای زوی در که بیا به د پنځه واړه ګوتې په غوړه یکې وي. دا سیوری
دا خدای دا بیا له کومه را پیدا شو؟
نړېدلی دیوال شاته څوک یې؟
یاره خدای تا نخاده پنیاتم نه پیری پیری لتا نه هیڅوک نسی پټېدای ته وایښه.
موسا ګله ساده ګله، خدای داد په دریابونو کې شګش ماری. بیا نه موسا ګل څه تپوس دی چې د دیوال شاته بتې پټ شي؟
بس بس دومره مغرور کېږه نو، ما که ته دلته پټ وای ما به پېژندلی وای ته وایښه.
ښه ځه منم دې، خو اوس دا راته ووایه چې دلته څه شي ته ولاړې؟ د بدمشه خبره څه ده؟
خبرې ډېرې سر یو، دا نو یو راز دی. او راز تا غوندې لیوانیانو ته څوک نه وایي.
لیوانی به دې داسی زه د بدمشه ته په ملګرتیا نه پوهېږې. زم درنه لاړم.
ودرېږه ته، دېخواسه ټوکې در سره کوم. درته وایم ای ته وایښه خبرې که نه، د خان د لاور خان او صابر کورنۍ روغه جوړه کړې ده.
خبر یم هغه د ګل علی ته د مکتب ویلو اجازه هم ورکړې ده.
په همدې خوشحالۍ کې د صابر کورنۍ الوا پخه کړې او په خلکو یې ویشي زړه د بدمشه. ما هم سنګر ورته نیولی دی.
موسا ګله ته څونه وکسترګی بنیادم زړه د بدمشه.
کینه کینه وکسترګی به ته، زه د ثواب لپاره الوا خورم. د چا خیرات اخیستل او خوړل ثواب لري ته وایښه.
ښه سل واریښه، او خو زه دې بدمشه که د الوا راته ونه ساتله بیا دې نوم هم په خوله نه اخلم. وا دې اورېدل؟
خوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د نجونو د مکتب مراستیالې نفیسې ویل هر انسان کاناری نه دی که خزینه د علم او زده کړې حق لري، هیڅوک یې باید مخه ونه نیسي. پوښتنه دا چې د علم زده کړه پر نارینه او خزینه باندې فرض ده، نو بیا ولې په ځینو سیمو کې د نجونو د تعلیم په لاره کې خنډونه او ستونزې شته؟ ستاسو په فکر علت یې څه دی او د حل لارې یې کومې دي؟ دا هم وایئ چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.